مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې سویډیز بوریوال کاکړ مو په دې ست خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې به تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ست خبرونه واورو چې ګلایا زه وړاندې کوم.
په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو په بیلابیلو نیټو د حکومت ازاد الارمونه اعلان کړي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه د فروری 15 پورې غځول شوي او امریکا وایي که روسیې پر اوکراین یرغل وکړ نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری له 6 د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشرانو ته ویل چې دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشت پورې روان وي او بیا به وروسته احتجاجي لاریون د سرخار اسلام آباد په لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د مارچ پر 23 او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر 28 د حکومت ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. حکومت مخالف ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی او د دې حکومت د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. خو حکومت له دې تورونو په وار وار انکار کړی او ویلي دی چې د هیواد د اوسنۍ ستونزو لوی وجه هلته د پخوانیو حکومتونو درغلي ده. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلعه کې د دوی پر یو امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې 10 سرتیري وژل شوي دي. د فوج د عام اړیکو ادارې پرون په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځني شپه وشو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې درې وسلوال نیولي دي. بلخوا د بلوچ بلتون غوښتونکو ناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ په یو خپور کړي بیان کې د دې برید ذمواری منلی او د ولسو امنیتی سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر ان سی او سی په هیواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری 15 پورې غځولې دي. یادې ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه د جنوري 28 پورې وو. خدا موده و غځوله او په هغه سیمو کې به په غونډو بندیز وي چېرته چې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شره له 10% زیاتوي. په دې رسو کې په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې دیش کسان مړه شوي دي. کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 8103 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 400 اوختي ده. له ارقامو سره سم له دې ناروغۍ د مړو شوو شمېره 9092 ته ورسېد او له 12.5 لکو زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي هم دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر او ویلي که روسیا په اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انټونی بلینکن دا څرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړې مارکه کې وکړي. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي.
We're doing everything we can to make clear to
مج هر هغه لازم اقدام کو چې ماسکو ته دا روشانه کړو چې هغه دوی لار لري، یا د ډیپلوماسي او مذاکراتو لار چې اختلافونه له سولې لارې حل سي، او یا د يرغل لار. او کچيري د يرغل لار غوړ کړی نو له سخت عواقب سره مخامخ سي او مج هر لارې ته بشپړ چمتووالی نیسو.
بلنکن دا سرګندونې یو ورځ روسو له هغې کوي چې واشنگټن د روسیې د هغو ګواښونکو غوښتنو ته په لیکلي بڼه خپل رسمي ځواب وړاندې کړ چې تېره میاشتې د دوو لوزنامو د مسودو په بڼه خپرې کړې وي. روسیې د دغو غوښتنو تر څنګ د اوکراین پولو ته نږدې سیمو کې تر 1 لک زیات سرتیري او ډېر پرمختللي فوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. او رسته خبر د کرکټ درکو. د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان سریلنکا ته ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ووت. افغانستان به د فروری پر لومړۍ نیټه له انګلند سره په سیمی فائنل کې مخامخ کیږي. بلخوا نن په یو بل کوارټر فائنل کې پاکستان د آسټریلیا په وړاندې لوبه کوي. د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالي د ویسټ انډیز په کوربتوب کیریبین هیوادونو کې د جنوري 13 پیل شوې چې پای لوبه د فروری پر 15 کیږي. بلخوا د پاکستان سوپر لیگ په وم پړاو سیالي پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوریز سیالو په لومړۍ لوبه کې ملتان سلطانز کراچي کینګز ته په لومړۍ لوبه کې ماته ورکړه. نن بعد د کوټه ګلیډیټرز او پیښور زلمی لوبډلو ترمن سیالي کیږي. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه مله بشال ریډیو اوریدل چې ګولایاز وړاندې کول او سم راځو د ریپورتونو پر لور. په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز ګوند ترڅنګ اوس جماعت اسلامي هم اعلان کړی دی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ کوي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلی یادوي. تفصیل احمد شاه اعظمی په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري ل شپږمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 8مه مشال رادیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونو به د ضلع تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولي له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نوړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان لاري د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمون پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. مونږ چې د هغه سره په خوا کې ودرې ګو مونږ بیا خپل پروګرام ولستن شو وړاندې کولې. مونږ غواړو چې مونږ خالص مخلص خپل پروګرام ولست وړاندې کو، ولست حمایت د هغه پروګرام په بنیاد باندې د ولست نه غواړو. او زمونږ منظور صرف دا نه دی چې مونږ د پی ټی آی راوغورځو د هغه لپاره هر چا سره چې ملګری شو، بلکې مونږ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کو چې دا هیده مسائلو د مشکلاتو حقيقي حل پاره کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مې به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر ښار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو لغونډې ورسته وی خبري غونډه ته یو ځل بیا ویل چې هغه به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مې نیټه د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګنو شهرونو سر ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکی حسن خان وای چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو لوتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د په وینا د حکومت پر ضد له بیل بیل دریځونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پرتله کم وی.
په چیرې وسه پورې پی ډی ایم وی نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت دی چې کوم دی حکومت په سره مخو. دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لویه کامیابي وه او زما په خیال باندې دی به حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټف ټایم ورکړي په پارلیمنت کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو لس حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافات له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نشتل ګوند له دې غورځنګ ووتل. قسم د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ونی له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې بلابل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای شي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه سیاسي لیډران هلې ځلې جدا جدا کوي، حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. او که چېرته دې رايوزېشي اتحادو کې اتفاقو کې او خپل احتجاج په منظمه توګه مخې ته بوځي، نو حکومت یو مشکل ورکولی شي، یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی او پوز یا استابلیشمنت تر شا ولاړول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت پوز او انتخاباتي کمیشن په تیر انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته شوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار وسخه کړی دی.
احمد چې اعظمي او تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. له افغانستانه ستانه سویو د شمالي وزیرستان مداخلو کډوالو پرون په بونو کې لاریون وکړ. دوی له حکومت څخه خپل سیمو او کورونو ته د ستنېدو په افغانستان کې د پاتې کډوالو راستنولو لړۍ تیزولو او له راغلو کډوالو سره د مرستې غوښتنې وکړې. دوی ویل چې تر اوو کلونو زیات وخت یې په افغانستان کې تیر کړ، خو پر ستنېدو سربیره بیا هم په بنو او نورو سیمو کې په خیمو کې ژوند کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان نظامي ویلي چې د کډوالو ستونزې به ډېر زر حل کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال عمر وزیر راکوي.
د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې رسانه شوي کډوالو ته یې مرستې نه دي میلاو شوې.
متاثره شوي وي اوس ګلونه کیم کې دی اوس دی واپسي چې کله هم شیری شولا د یوې میاشتې نه مخکې نو دی چې پاکستان ته دلې واپاشول بانی علاقې ته دی ته نه پیسې میلاوېږي نه نه را خوراکي مواد ورکړي دي نه داسې نغدې امداد پیسې راکړی جاي. میر دی ریاست پاکستان دا غوښتنه وکړله چې یاره دغه پاکستانیون دي کم از کم چې دوی ته خپل حق میلاو شي، لکه څرنګه چې نر آی ډی پی ته 12000 منتلی میلاویږي د میاشتې کیمه واپسي شي دي. دو هغه ډېره سلو دو 1500 یا 1600 کاړې دی په ورځ کې روبوسي ویلې چې خال ته ډېر تکلیف دی سردی موسم دی پیډی مې امیر سره بار بار لکه څلوېر زره خندۍ نه دي چې هغه دی پیسې واپس کړي دي چې دا زر نظر د مسلې حل شو.
د داخل او مداخل لو بے کور شوی حلیم خان چې و کالونو پس افغانستان پاکستان تر کړه شوی وای چې کالونه افغانستان کې تیر کړل نن چې راغلی ور سره مرسته نه دی شوی. مشومان یې دلته هم په خیمو کې میشته دي.
پینځه شپږ کاله مې په دغه کې تراول په دغه میرتا پر غوند بوي کې د مکاډا بال باز هیڅ په کوم خون باندې په جره پین باندې مې رولې دا خال یو تام بیور کو یو سپنور کو نه راځي چې امداد مې ونل چې د وقات یا نغدي یا خوراکي یا تشای مې سره کړی وي. د خال ډیر غریب خال ته ډیر په تکلیف ته په دا اوره په دا غا کرچی کام کام مې درې مې ډیر په تکلیف سره په اوره په چکرینا کې دی ګلونه کم ترتی بیا دی دل روزي دا
افغانستان څخه راستنه شوي دغه کډوالو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د قدرتي آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای او فوزی چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې افغانستان څخه چې کډوال راځي په غلام خان یې نوم لیکنه کیږي چې ورته میاشتینې مرستې جاری شي. هلته د ضرورت مرستې په موقع ورسره کیږي. د کډوالو راستنولو شمیر زیاتوي. خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره د داخلو کې کلیرنس روان دی. چې سیمې یې کلیر شي نو خپلو کورونو ته به استنوي. دغه کډوال غوښتنه کړې چې اته کالونه یې پوره کیږي نور دې ورته د داخل کلیر کړي چې کورونو ته ستانه شي او اوس مهال دی ورسره په ایمرجنسی بنیاد مرسته وشي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه دی په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اتم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوو، سبزیو او داسې نورو مالونو وړونکو ګاډو ډرایوران شکایت کوي چې په تورخم کې د زیات بیروبار او ټرافیک ستونزو له امله له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي دا مهال د خیبر درې پر لاره په زرګونه ګاډي افغانستان ته د اوښتو په انتظار دي، خو په تورخم کې د کسټم ورود نظام او په امیګریشن کې د بیروبار له وجې نسي کولای چې په اسانه او زر واوړي. ځایي حکومتي چارواکي وایي چې له لوړپوړو چارواکو سره دغه مشکلات شریک کړي دي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې گاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټم را بار کړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بار کړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړ یو به د سیدا پروټ خو پر خدای او تش لاري موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړی. نو دوش بوګی چې دا علی په بدریو کې نورم نشو کوځي دی فسانی هونش ته درس پر سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو نو مونږ دا وای چې نور کارتم سره سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، ډوړه خيزه او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا سته، مخکې مو وسم سته نسته هیسې ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي بس دې له وجې نه نو بوشته دلته.
نوم یې بختالله حسن روان یو کابل په طرف او علوم رابر کې سبزي ده الوار کې نراشات دلته ولاړ پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلافه پورې اوخت نه دی به خیر اخورې د نن شپې دولت بچ راغلی او کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا ګټ پاسو روپې په دې تورخم کې اخلي مونږ نه تاسو زر روپې ګټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او د لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دغه د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سہ پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشائی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په پېښور کې میشتي یوې ځایي رسنیزې ادارې په دروستوي کې په پېښور کې د تعمیري جرنالیزم په نوم یو روزنیز پروګرام جوړ کړی وو. په دې پروګرام کې د سیمې یو شمېر خبریالانو برخه اخیستې وه او په ترتیب سویو سیالیو کې خپل رپورټونه وړاندې کړل چې غوره خبریالانو ته پکې انعامونه هم ورکړل شول. په روزنیز پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په تیره بیا د قبایلي سیمو ښځو هم برخه اخیستې ده. د دغو سیمو خبریالانو ویلي چې دا ډول پروګرامونه د دوی د سیمو د ښځو او نجونو لپاره ډیر ضروری دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پېښور کې د ټرایبل نیوز نتورک په نوم د ریډیو او انټرنیټ یوې خبري ادارې د تعمیري خبریالۍ د یو فیلوشپ پروګرام تابع کړی و. د ادارې مشر سید نذیر افریدی د جنوري په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په تربیتي پروګرام کې د نارینه او ترڅنګ زنانه او خبریالانو هم برخه واخیسته او لومړي درې انعامونه هم خزینه او خبریالانو ګټل. سید نذیر د پروګرام د مقصد په اړه وویل چې د روایتي صحافت ترڅنګ خبریالانو ته د تعمیري صحافت طریقې ښودل وو. په تیره دا هم چې قبایلي مېرمنې هم د خبریالۍ په میدان کې زده کړې وکړي.
اصل کې د پروګرام چې کوم د موږ شپاړس جرنلستانو ته ټریننګ ورکړې وو. دا شپاړس کسان چې د موږ بډي سیستم بیا جوړ کړو کنسټرکټیو جرنلزم ټریننګ نه بعد چې موږ څنګه مثبت رپورټینګ کولی شو او څنګه سولوشن بیس سټوري راوړی شو، نو بیا موږ د شپاړس کسان چې د تقسیم کړل په اته ګروپونو کې دوی په ګډه باندې بیا
فیلوشپ پروگرام کے لخیبر جمائمہ افریدی لمڑے پوزیشن واخستو. جمائمه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل رپورت کې د کډوالو یو مسله له حل سره وړاندې کړه او ډېر زده کړې ترلاسه کړه. هغه وایي دا قسمه تربیتي پروګرامونه د قبایلي سیمو زنانو لپاره ډېر ضروری دي او دا هم کوشش کوي چې نورې جینکې د میدان ته وهڅوي.
دا ډېر ضروری دي، دغه سي ټریننګ، دغه سي کمپټیشن، ځکه چې دغه خوول دا وي چې ښه ډېر زده کړه وي، بل نو نو ستوري یو نه اکسپلور کړل. بل فار ایگزامپل دا کنستراکټیو جرنالیزم کې دا دی چې ته د مسلې سره سره یو سولوشن هم راوباسې. موږ دا سي دا کوته ډېر ضرورت دی د جینکو، ځکه چې خځې
جمائما ویل چې د قبایلو ډېرې کمې زنانا د صحافت په میدان کې د ستونزو باوجود هلې ځلې کوي، خو که د هغوی کار ته وکتل شي نو ډېره په ښه طریقه د خپلې سیمې او اولسي مسلې په ګوته کوي. په پروګرام کې برخه اخیستونکي خبریالې کندی صافی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا قسمه پروګرامونه د زنانو لپاره ګټور بلل او ویل چې ورسره به د قبایلي سیمې نورې زنانا هم خبریالې ته راوځي.
تشاو خپل ګورو هغه رپورټونه جوړ کړو. د دې نه علاوه موږ ته په دې هغه کې دا وښودل چې صرف رپورټ نه بلکې د دې لکه یو څه ستونزه وي هغه په هواري حل او هر څه په دې رپورټ کې موږ جوړ کړو. دا خو ډېر بهترین هغه دی. زه دوی تل ښځو ته ډېر زیات موقع ورکړی ده. دا یو ډېر ښه کار دی. همیشه کوشش کوي چې په ښځو جینکو ډېر زیات ټریننګ ورکړو، ډېر تکړه تکړه چې دغه اوس لرو جرنالیست دي. لکه شروع کې چې موږ کتو قبایل کې ډېر کم څه کېدل کنه، بالکل نو چې کله جمعما مخې ته راغلم، ممان مخې ته راغلم، دارنګ رځې مسعود مخې ته راغله چې دا د اوس ته دوی ډېر ښه نومونه لري. او دغه اوس څو میاشتې که موږ ګورو چې د هغه ښځې الیکشن ته مو درېدلې، لکه دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی. هلته
سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د هغه له معلوماتو سره سم دا وخت په وزیرستان کې دوه ښځینه خبریالانې، په خیبر کې دوه او په اورکزو کې یوه خبریاله کار کوي. د پروګرام ګډونوالو زنانه او خبریالانو په خبره اوس په دوی کولی شي چې د خپل زده کړې پر اساس ځایي ستونزې په ښه توګه په ګوته کړي او د ځایي مسلو په حل کولو کې به ښه رول لوبولی شي. د رڼا په لور
شم نزدیکی سن جوړ شم
او دې کې چې کوم دې پرانډي سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
سیده تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راولو نه لویږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتيجي ذات دی او نی کال نیم کې موږ د کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزد کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د ژغ د غلي کولو هڅه دې نه کوي چې د دوی په اند له دوی څخه جلا فکر لري. یونما د غوښتنه پرون له هغه وروسته وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د خپل واکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکارا برید بللی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. احمد تکل رپورټ لري.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یونامه پرون د سلواغې په اوومه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبرې وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریس ترلاسه کړي. خغلې لطفي وایي دای نه پويږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړژمنې کړي دي. خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې د نن وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې غبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په هغو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غوړی است په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دی. ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری له شپږمې د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. دا خبره د ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال اړو ته کړې. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د مارچ پر درویشتمه او پیپلز ګوند بیا د فروری پر ویشتمه د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پلانونه کړي دي. حکومت مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 کال عام انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې حکومت راغلی خو حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ازله کې د دوی پر یو امنیتي پوسټ د وسله والو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د فوج عام اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې کړې ده. خلخوا د بلوچ بېلتون غوښتونکو ناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د دې برید ذمهواري منلې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نیشنل کمانډ اپریشن سینټر په هیواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه د فروری 15 پورې غځولي دي. دا ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه تر جنوري 18 پورې وو خو دا موده یې وغځوله. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 10 کسان مړه شوي دي. د امریکا د بارونو چار وزیر او ویلي که روسیا په اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکۍ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. او د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې افغانستان سره لکه په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ووتله. فائنل په یو بل کوارټر فائنل کې پاکستان د آسټرالیا په وړاندې لوبه کوي. اخوا د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. په لومړۍ لوبه کې ملتان سلطانز کراچۍ کنګز ته ماتې ورکړه. نن د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوردل چې ګلایز وړاندې کول او سن تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کول. لومړی به مشال آنلاین خبرونه وي چې بشیر غواشي جوړوي او لاغورس بیا تاسو روشانه مستقبل خبرونه اوري چې کوربه به منور شاوي. خو لومړی مشال آنلاین چې بشیر غواشي وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
سلامونه او ښه چارې. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزې شعر څنګه د بیان ازادۍ د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر غواخم او هله دا تاسو را سره تر پایا د خبرونه واوري ځکه چې تاسو ته مو خوندور شیرونه او ګټوري خبرې راوړې دي. په شیر کې د پښتنو خزو احساسات له 1918 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایلو خو ملالۍ یې غیرت رابیدار کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې.
ہائے بدیا
اوریدونکو د ملالۍ له وخته نږدې دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې ښځې اوس هم خپله خبره په ډاګه نشي کولی. د تعلیم کمی دا ستونزه نوره هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساینس لپاره کار کوونکي یونیسف ادارې د ویبسایټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ښځو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربیره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چپ اوسېدو ویل کېږي، خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، خدا چې په لاسو مې بنګړي نو.
که پښتو شاعري سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعري به مو خامخا اوریدلې وي. دا غي و کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خو د شاعري له لارې د بیان ازادۍ حق د ګټه اخیستنې د سفر آسان نه و.
چې کوم زیاته توجه ما ته دنو هغه زما په دغه خزینه شاعري ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوې ما، د یو پرله پسې جدوجهد نه تیره شوې ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې دنو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی، خو دلته کې شاعري هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقعه ورکړی ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب د پاره داغې کم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په وینا یې همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزي، زما وجود ته خزي، زما جذبه ته خزي، د چا په کور کې لوریم، د چا په خور یادېږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وېم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره مې یو عیسی پیدا کړې، چې یو پښتون عیسی وي، چې انقلاب پلار وي، د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعري د بیان ازادۍ د ازارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي، لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي دې شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپل خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلثوم زیب د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي.
زمونږ د پښتني ټولنه کې ښځه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغې یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه آزاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف او د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم زیب، تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشره یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره له دې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې وي چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناست دي، هغې شعرونه لیکي خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به ښه شي.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کمه چې د غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط دنګي دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کې مې رښتیا شي د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه مې دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولي، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه مشال آنلاین اوریده چې بشیر ګواښ وړاندې کوله. اوس تاسو ته بل اونیز پروګرام وړاندې کوو، روښانه مستقبل. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړئ. انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ لوجه نه یوازې زده کړې اسانه شوې بلکې کار روزګار ته هم ډېر زیاتې موقع برابر کړې دي. نن سبا تعلیم یافته ځوانان کولای شي چې د کمپیوټر د لارې ځانونو ته د نړۍ په هر برخه کې کار ولټوي. دا ډول کارونه یو تن د خپل کور نه هم کولای شي او د کلی وطن د روزګار په نسبت زیاته ګټه ترلاسه کولای شي. د خپل کور د انټرنیټ په ذریعه کار کولو ته فریلانسنګ یا په آزاد توګه کار کول وایي. په دې برخه کې پښتني جنکۍ ډېرې په اسانه کار کولای شي. د نن په خبرونه کې مو د یوې داسې جنۍ سره خبرې کړې چې فریلانسنګ کوي. هغه وایي:
زما نوم نور اختر ده، زه بیسیکلی د سوات تعلق ساتم او نن څه په اسلام آباد کې اوسېږم. ما بیچلرز کمپیوټر ساینس کې کړی او ماسترز ما فیشن ډیزاینینګ کې کړی دی. خو فیشن ډیزاینینګ ریلیټډ ما ته بس جاب ملاو نه شو، بس زموږ د پښتنو لپاره موقع کمی دي چې موږ داسې د شپې فیشن شوز چې کوم تر ډېر د شپې نه موږ داسې دینو تم نه شو تللی. فیشن ډیزاینینګ کې موقع کمی دي زما لپاره، نو بس هغې کې ما نور مخکې لانه ډم نه می جاب ته کیو کو او کمپیوټر کې لکه چې کوم دا بیسیک سافټویر ته پاور پوینټ ته ایکسل لپ دې کې ماته لکه بیسیک پتا و چې څنګه لکه دا کار کوي. هغه په بنیاد باندې ما چې نو فریلانسینګ شروع کو په 2015 کې.
نور اختر وایي چې کوم کسان د فریلانسینګ یا د انټرنیټ لارې په آزاد توګه کار کول غواړي، هغه ل خپل کور په دغه ویب پاڼو ځان ته کار پیدا کولی شي.
upwork.com 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 تاسو ګوګل کې ولیکئ نو upwork.com په خپل فرست ویب سایټ هغه راځي. دوی منه چې هغه د پیپل پرار نو هغه PEOPLE PERHOUR peopleparar.com ده. یو په دې کې بیا د fiverr.com هغه FIVERR.com ده. نو هغه هم یو فریلانسینګ ویب سایټ دی چې لکه ډیر شی دی، خو ما چې په کوم باندې پرسنل لکه ما خپل کار کړی دی نو هغه upwork.com دی او peopleparar.com دی.
نو موږ وایي 15 کال وړاندې یې فریلانسینګ شروع کړ.
ما ته هو اول پر سره هغه ټایم کې چې فریلانسینګ کومن ان لکه ډیر خلکو ته پته نه او چا به ډیر کوم نه، اګه پښتنو کې بالکل چاته یې آیډیا نه و. نو بس یو ډېر غشیم دی فیشن ډیزاین هغه نام زه لکه ما سره جاب نو نو ټیچنګ لبم ما اپلای کوو، هر سلام اپلای کوو. پاکستان تاسو پته ده چې دا جاب څه حالات دي. نو بس ما یو شپه فریلانسینګ هغه سرچ کوم چې دا څنګه یو یو لکه څنګه چې جابس ایڈورټایز شوي که نه په دې ویب سایټ باندې جابس راغلي، چې تاسو بس ما دې سی پنځه شپه کو اپلای وکړه چې کم بیسز باندې ما کتې شو چې یار دا کار زه کولی شم. نو سبا لمات لکه دا یو خزر په یو اس کې هغه ایمیل ما ته راغی چې بس به دا جواب مال وکی. نو ما ته خو هغه وخت کې آیډیا نه و چې زه به دا کار وکم. نو آیا ما ته دا پیسې لکه زه دا مال لا کوي څنګه به ملاوي کې لکه سکیم هم ډېری که نه دوکې ډېری وي.
نور اختر وایي په اولنی کال کې یې د یوې امریکایي ښځې لپاره د پخلي د یو کتاب مسوده بیا له سره لیکلې وه چې د یوې هفتې کار وو او $50 معاوضه یې ورکړې وه. نوموړي ویل چې اوس یې ګټه ډېره زیاته ده، خو په سر کې یې ډېره خواري او ګټه لګوه.
بس مخکې بیا چې به جابس راتلو اسان چې کوم جابس ما ته پته وه چې ما کولی شو نو ما هغه بیا هغې کې کار کول شروع کړو. ځکه ډېر ما په دا په هغه ګنټې په حساب کاری که نه ما په یو ډالر هم کار کړی دی چې ګنټه باندې یو ډالر یا $2 باندې هم کړی دی. داسې به هم ډېر کار و چې ډېر زیات کار به وده به $20 راکول. خو بس ما به وي چې بس ما د پروفایل یو جوړ شي په دې اپورک باندې یا پیپل پرار باندې چې کلاینټس لکه چې کوم خلک دی هغه په ما باندې هغه کوي بروسه کوي هغه مانه کار راکړي. هغې لپاره که ما ډېر په لو هغه باندې هم کار کړی دی په شروع کې چې ته په کوم دی هم کار کوي ته به په خامخا په رو ریټ باندې کار کوي چې ستا یو پروفایل جوړ شي بل تاله خلک کار در کوي.
په فری لانسینګ کې څه ډول کارونه کول وي؟ په دې پوښتنه نور اختر وویل:
په دې کې سوشل میډیا مینجمنت ورته وایي. هغې کې دا چې د فیسبوک او انسټاګرام او ټویټر او دا هر څه ډکه خپل د کلاینټ لپاره مینج کولی. بیا کیلنډر مینجمنت دی. کیلنډر مینجمنت کې بچت خپل کلاینټ چې دی کوم کیلنډر چې دی میټنګس چې کوم دي دا به سکیجول کې کوم چې دکه هغه پوره سکیجول چې دی که نه هغې باره شوی چې خدا میټنګ ستا به دې ټایم دا بل میټنګ به دې شي. او په دې کې بیا ایمیل مینجمنت دی. جی د کم سیٹلائٹ چې د کسٹمرز چې کم ایمیل سی کنه هغه ته تاسو ریپلای کوئ. ډیر خو دې سی چې کلائنٹ تا گائیډ کی تا ته لکه تاسو هو کی چې دا د کار دې سی دې دا به سی کول غواړي. خدا چې کم تاسو یادوم سوشل میډیا مینجمنٹ کلر مینجمنٹ او ایمیل مینجمنٹ دا ډیر بنیادی شیزونه دي په فری لانسنګ کې. کته فری لانسنگ کول غواړي نو خامخا چې تعالی دا کارونه خو نن سبا زه تاسو یادوم چې نن زه وخت تاسو دا کارونه خامخا درځي.
نور ځوانانو او په خاصه توګه پښتنو جنکو ته نوموړی څه پیغام لري؟
فیلډ چې دی نو د درې لور کارونه فری لانسنګ چې دی هغه ډېر زیات په مارکیټ کې لکه اوس راځي او راغلی دی. اوس ډېر زیات خلک فری لانسنګ شروع کړو نو کوم زما پښتنې خویندې چې ما اوري زما غوته ته وایم چې خپل په سکلز باندې کار وکړي. آنلاین موږ دومره یوټیوب او دومره ډرامې هر څه ګورو نو په یوټیوب باندې چې موږ سرچ کویا چې فری لانسنګ لپاره کوم سکلز پکار دي هغه موږ زده کړو او چېرته هم موږ څه زده کړو هغه زموږ نه ضایع کیږي نو کله نه کله په ژوند کې زموږ پکار راځي. نو دغه به زما پیغام چې خامخا په خپل ځان باندې کار وکړي. چېرته دې سیمه وایي چې یار دې نه پس موږ نه شو کولای. انسان ته خدای دا قابلیت پیدا کړی دی چې انسان په هر عمر کې هر کار کولای شي.
تاسو د سواد نور اختر خبرې واورېدې چې د انټرنیټ د لارې د خپل کور نه په آزاد توګه کار یا فری لانسنګ کوي. د خبرونه په دې برخه کې دلته اخلو یو لنډه دمه.
روخانه مستقبل خبرونه کې داونه او ری چې تعلیم یافته ځوانان څنګه د انټرنیټ لاله ځان د کار او روزګار پیدا کولی شي. فری لانسینګ یا د انټرنیټ لاله د خپل کور نه په آزاد توګه کار کول د پښتنو جنکو لپاره آسان او ګټور دي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
همدغه راز د خیبر پښتونخوا د یو کلی اوسیدونکې ساجده بی بی وای تعلیم یې د نشټ برابر دی. نه بچی لري او خاوند یې هم څه خاص روزګار نه کوي نو ځکه یې د خاوند په سلا د کور بوج چتولو ته ملا وتړله. دا وای
زما په کور کې ډیر د سیګرټ وډ او څه حالات په مو ډیر تیر شوی دي کنه. خو زه ډیر د الله نه شکر گزار یم چې زما سره خپل هنر وو او ما همت نه دی ویلې چې یاره زه به همت ویلم او څه به یو کار نه کوم او زه به هم چیرې وځه دا به مې سړی کیسه به ولې کوم. زما د واده تقریبا 25 کاله شو. کور والا مې زمینداری کوي د این جی او والا نه مې ټریننګونه اخیستلی دي. دا هوا لور نه مې اخیستلی دي. ایس آر ایس پی نه مې اخیستلی دي ټریننګونه. داسې مختلف ادارې دي چې هغې نه ما ټریننګ اخیستی دي او زه مخ په وړاندې روان یم او شکر الحمدلله اوس ما د کمپیوټر ټریننګ کړی دی تقریبا 3 مند هوا لور سره کړی دی. پاغي باندې نت باندې دا موږ ته خپل دا کم کاروبار لګا دی چې موږ بیٹ شیټي دا کم ډیزاینو نه او موږ خپل را غختل غواړو نو هغه موږ را وغواړو او کم ډیزاینو موږ خپل کم جوړو نو هغه موږ پیکي جوړولو وغیرہ کنه هغه موږ په نت باندې ورکو. بیا
ساجده بی بی وای د خیریه ادارو د تربیت په وجه اوس د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې خپل د لاس جوړ شیان خرڅوي. دا کاروبار یې څنګه شروع کړ؟
دا زمون کو کلی کا دلتا اول چې دی ایس آر سی ویلی بینک جوړ کولو تنظیمونه یې جوړ کړ او موږ له چې کوم حالت بیا خورشید بانو رااله. خورشید بانو موږ ته ویل چې یاره دغه سي زمون یو اداره ده د حوالو بیا هغه سره موږ لاړو هغه سره موږ تعلق وکړو چې یاره دا موږ دغه سي زما خو دومره هنر شته دی او زما خو وړاندې تک غواړم خو ولې موجوده وسایل ما سره دا غنی شته دی. بیا هغه کې موږ د ویلیج بینک نه یا د مور داسې مختلف بینکونو نه موږ قرضه اخیستې ده. هغه د پاره چې موږ ماشینونه اخیستې دي موږ په کپڑا اخیستې ده موږ په دا کم خپل موجوده وسایل او هغه په موږ سیټ کړی دي. خو لیکن دا څه ده چې ډیر د انسان د تګ راتګ او د تعلقات د وجه نه دا چې نو مخکې انسان تلی شي دا څه نشي تلی چې یاره ته به کور کې کینې یو کار به وکړي.
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د خزو لپاره لکوره بهر وتل هم مشکلات لري دا څنګه حل کېدل شي په دې پښتنه ساجدې بی بی اویل
نو زه اول لرم کنه چې د کور سپورت د سړی د خپل خاوند او داغي اجازه د سړی کنه نو ته به یو کار وکې او چې د خپل خاوند اجازه د سړی نه نو ته یو کار نشې کولې. ما سره د خپل خاوند سپورت او ما سره بیا زما بچی خو واړو د خپل خاوند سپورت او را سره غي قتل چیرې زما خزه خو وما کور راتینګې وما د عزت خیال سات ولی چې ما په دې دومره سخت نرمه کې ما چاته نه دی ویلي چې مال له 100 روپۍ راکې که بینک نه می لون اغسته دی په خپل ترو باندې، که مثال چانه می له شل روپۍ قرضه اغستی په خپل ترو باندې، اختر له کپڑے شولې داسې واده خادی شولا غم خادی شو سه هر څه ما په خپل سر باندې کړی دي، اغم ما خپل سړی باندې سه دا نه دی ډیپینډ کړی چې یاره ما دا تا د پاره وکړ یا ولې می دا وکړ.
نوموړی وایي په کور کې د استعمال د سامانونو لپاره هر ډول د کپڑے مخونه او نور شیان جوړوي او لزانه سره یې نورې خزې هم په روزګار کړی دي.
بیکشیټ جوړو، رضایانې جوړو، ایٹریسې جوړو، فلور کوشن شولې، د سیټ شولو، لټاغي سره سوفې شولې وغیرہ، دې ټولو ته موږ سیټونه غندو. کویل کار شولو، برا دې فیل والا کار شولو، دې کې اپلیک والا کار شولو، نو دې سره اوس اوس ما په کالو شو تقریبا د ایس آر ایس پی سره ٹریننگ واغستلو د بیکشیټو. شکر الحمدللہ چې چرته صدا سي ٹریننگ دي پروګرامي هغه کې زی سالم پدې علم چې زین زمانہ تجربه نورم زیاته شي او زما د وجه نه نور خلکو ته دا فائدہ وشي. څنګه ما درته اوس تقریبا زما کوه کې دا 18 جن کوتا دا هوا لور د سیټ ته د کمپیوټر ٹریننگ وشولو. زما سره دا 15 پک جن کوي کار کوي یا دا د کلی کسان چا 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 چې زه کار ورکوم.
ساجده بیبی همداراز وایي د خاوند او بچو په مرسته یې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې چې د خپلو جوړو کړو شیانو نمونې پرې خپروي. بیا یې د خاوند او زوی په ټلیفون هم خلک پوښتنه او خرید کوي او په دوکانونو کې هم د خرڅ لپاره ورکوي. نوموړی په کورونو کې ناستو مېرمنو ته څه پیغام ورکوي؟
یاره زب په خاون باندې ډېر دا خبره ډیپینډ کوم، یا د چې خزي مال په خپل امر علي دي، ما ته وای چې باجی زمون کار نشته دی او خاون مې بے روزګار دی او د سي دی هغه سي دي کنه، نو زه هغه خز ته هم چې خپل همت مې بلې خپل هنر ټول نه خشي چې ستا هنر هم نه دی دا پر دې کار مکه وزن بل شل روپو قرضه واخله. زمون اوس او کې په خبر کې چې د حکومت والا قرضه ورکړي په مختلف ځایونو کې برانچونه کولاو دي، خزه دې 30,000 روپۍ والی ځان نه دی ورکو ته روزګار شروع کی، نه دې د چا زی جارو کوي نه دې د چا لوخي ویني، خپل بچو سره بناسته خپل کور دې خپل کاروبار شروع کی، نه دې خاون په دې خبره تنګي ولی چې یو سړی دی، یو سړی به اته کسان لس کسان څنګه وساتي. ګرانه ګرانی دا 500 روپۍ باندې خو اسم نه کیږي نه 2500 روپۍ باندې.
ساجده بیبی چې د انټرنیټ او فیسبوک لاره خپل روزګار چلوي وای هر خزه که همت وکړي او د خپل کورنۍ ملاتړ تر لاسه کړي نو خپل کاروبار شروع کولی شي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0002022122 1212. او اوس خپل قربان نو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.